Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه له همدې شی به پیل شي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت خوار زو خو داعش ته ژور اندېښنه ښکاره کړه.
Major negative development.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان ندی توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرې دوده د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بیلاروس او د پولند ترمنځ د پزرګونو کډوالو له حاله به خبر شي چې پکې ډیرې افغانان هم دي.
I can't go back Afghanistan.
بیا نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم.
بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه وبشته نه ډوډۍ.
نن پنځشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال ده، لړم یا عقرب او وشتمه د 2021 کال ده، نومبر 13 ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هیواد د دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد افراطیت خطر زیاتوي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدی شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دا دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیوه مالي بندیزونه لګول شوي دي. ډیبورا لاینز وویل دغو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د اقتصاد پر ټولو برخو یې اغیز کړی دی. د نوموړي په وینا د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. هغې وویل دا کار به لومړی افغانستان او بیا سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداري داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل ده. وبخی د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د کابل په دشت بچی سیمه کې پرون مازدیګر په یوه ټونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یوه تن د وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. فرانس پرس خبري اژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې پرون ناوخته خپور کړ د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د سرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر سرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی پرون په بلخ ولایت کې وی غونډه ته خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بخنه ته اشاره وکړه. وی ویل چې تر کرزی عبد الله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دی خو طالبانو په خپل نفس بخی خده. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضلالهادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو یو مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلی دی. هندي پولیسو د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قماندان ووژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېدل یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کیږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي چهارشنبه په ورځ او 2 تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوی دی. د هنتر واکلاند کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر 10 تنه ډیر وژل شوی دی. خبرونه لازه دي راډیو اوري. د ناتو د سرمنشي مرستيال مرچي جوانا د اوکرين شاوخوا د روسي پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د جوانا د ازادي راډیو له رومانيي څنګ سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
وی ار کنسرنډ بیکوز وی سی ان انيوزوال اند ماسيف.
موږ اندېښمن یو ځکه چې د اوکرين شاوخوا د روسي د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چیرته په اوکرين کې د کریمیا په اړه غږیږ، هغه سیمه موږ د اوکرين د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسي له لوري نیول شوې ده. نو په دې ډول دا عادي کار نه ده.
وروسته تر دې چې د روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیس پر روسیې بندیزونه ولګورل. دې سره د روسیې او ناتو ترمنځ کړکېچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل:
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نشي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سیشن بي د جګړې پر مهال د دوی دیار له سرتیري نیول شوي او سلیریشت نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د نګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوه چې تر شپږ زره ډیر کسان پکې وژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داعش ته اندېښنه ښکاره کړه. د بوریلانز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورالاینز د غونډې ته چې تیر شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines zyata kra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دادی چې طالبان نه دي توانی د لیچې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و. اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې ستا او ډیره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش ته مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک خړې په صحرایي محاکمو کې ووشني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وزیر شو باله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لهلوه سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشۍ او د پخواني حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د تریاکو بیان جدي دوه برابر زیات شوې دي او د ملګرو ملتونو په وینا د دې سربېره چې طالبان ویلي چې د نشي موادو د کرکېلې مخه بنسي، سکل د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډیر شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور کې چې ته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم داسې وي پراتونکې کال کې به د کوکنارو کښت پسې پراخ شي. تفصیل د احمد شبر پر ورکې.
د افغانستان د کوکنارو بیا سشکل د افغانستان د نن د 1.8 او 2.1 میلیارډ ډالر ترمنځ اټکل شوې ده. د ملګرو ملتو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لور ته چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا خبره وکړه چې د نشي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي، خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربېره اندېښمن دي. د کندهار په حوزه مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسګر فرانس پرس اژانس ته وویل:
طالبان پر اتاک سره اوازې سته، منګر خو د څه خاص دقیق معلومات مشته نهسته چې آیا څنګه وسی. موږ هم اندېښمن یو چې آیا باندې به څه باندې سی باندې.
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. دې بسګر ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم لاخصو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی، دهقانان شاته پاتې دی، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلې شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویا هنګ د دې ولایت په ټول ولسوالیو کې کرل کېدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویا هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د میا وګستر منځ تر یاکو دو برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله پونوم د هلمند د مرجی ولسوالی و بسګر ازادي راډیو ته وویل:
شاشکل موږ دلته خریدو پروش لرو، تر نور کلو باندې یو اندازه بیا مشدي. یان دی پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل. شاشکل تقریبا د 8000 سره شروع، تر 2000 پورې دغه سي تاریخو غشه شان خرڅېږي. وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شاشکل ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور ځان سره لور چې خامخه باندې جنو بنسی بیا بابان کې ګرانش ستا خامخه.
د ملګرو ملتو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، د افغانستان د سشکل تریاکو به شاوخوا 300 شل تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو د وی سروې لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه 140,000 کسان په کارونو بوختو. د راپورونو لمخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم د تلار پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډیره تکیه وکړي. ډیر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شاید د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
و امریکا چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرې دوه دی، ورسره د تریاکو به هم نږدې دوه برابر زیات شوی. خو بسګر وايي مجبور دي چې پر خپل ځمکو کوکنارو وکړي، ځکه د معیشت بل لار نه لري.
در غنم او در جورو او در هر څه مرته تاریخ مو یاندې مرته کاټه کی مرته پیدا کی مر مجبور ما کړه به تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند یو بزګرو په بلخ پرونه کې به په هلمند کې د کوکنارو د کښت او د بزګرانو د ستونزو په باب یو تفصیلی راپور واوري. خو بیا هم له موضوع لری نه زونړیوالو رسپانو هم په افغانستان کې د کوکنارو کار او د تریاکو د تولید زیاتوالی ته پام اړولی. اسمه سروان ته بغوښ شو.
بلومبرګ خبرونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د تریاکو د تولید د ډیری دوه پاړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو راپور ته اشاره شوی او د هغه لمخې ویل شوی چې په افغانستان کې د پرلپسې 15 کال په مخه د تریاکو تولید په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه د افغانستان د تریاکو د تولید په اړه په خپل کالنی راپور کې وایي چې دا څویم کال دی چې په دې هیواد کې د تریاکو تولید تر 6000 ټنه اوړي. سږ کال په افغانستان کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی او د هغې بې اطمینانۍ له کبله چې د طالبانو د واک ته رسیدو په خاطر رامنځته شوې ده، په اګست او سپتمبر میاشتو کې د تریاکو بیه لوړه شوه او د بایولوژي چې دوسره د کوکنارو کښت هم ډیر شوی دی. بلومبرګ وای یوازې د تریاکو د بایل وړوالی نه، بلکې په افغانستان کې د بیوزلۍ او د خوراکي موادو د نه مسؤلیت لامل هم کاربنګرو د کوکنارو خواته مخه کړی دی. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په 2022 کې به د افغانستان د تریاکو د تولید په اړه هغه وخت اټکل وشي چې په روانه میاشت کې د کاربنګرو لیوالتیا څرګند شي. دا هغه میاشت چې افغان کاروانګر کوکنار کوي. افغانستان د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې و اتیا تولیدوي. ګڼو نشیو چې د سپورت او په ځانګړي ډول د کرکټ اړوند موضوعات خبروي، د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د افغانستان د کرکټ د راتلونکي د ارزونې په اړه د یو پلاوی پرګمارلو لیکنې خبرې کړې دي. د نېشنل رسپانس هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی یا بیکاری ډلې ته دند سپارلې چې د طالبانو تر حکومت لاندې په افغانستان کې د کرکټ د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د نېشنل او غنو نورو نشو پر اساس په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې کرکټ په بیساري ډول وده کړې، خو وروسته لدی چې په اگست کې طالبان واک ته ورسېدل دا هیواد د نړیوال انزواله خطر سره مخامخ دی. د استرالیا د کرکټ ادارې له افغانستان سره ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې و روانه میاشت د استرالیا په هاربرټ ښار کې وشي وسندولې. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې رسم نه دی ویلي چې د نجونو د سپورت مخنیسي، خو د استرالیا په شان د کرکټ نړیواله شورا هم اندیښنه لري چې طالبان به په سپورت کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ تبعیض وکړي او دا په داسې حال کې چې د کرکټ د نړیواله شورا له اصولو سره سم هغه هیواد د دې شورا غړي توپ نشي لرلای چې د ښځو د کرکټ مخالفت کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس میرویس اشرف د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په خبرګون کې ویلي چې کرکټ د افغانستان د 15 میلیون وګړو د الهام، روحیې او هیلو سرچینه ده. د همدارس ویلي د کرکټ د نړیوال شورا له بورډ سره بشپړه همکاري کوي او ډاډ ورکوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د وضعیت په اړه به د آی سی سی له لوري له ګمارل شوي کاري ډلې سره مرسته وکړي.
د طالبانو د حکومت کابینه د افغاني سره میاشتې ټولنې ته لارښوونه کړې چې د سوالګرو د اړتیاو د پوره کولو او له عمومي واټونو د دوی د راټولولو لپاره یوه تګلاره برابره کړي. د طالبانو د حکومت او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې سوالګري په یوې حرفې بدله نه شي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په واټونو او سړکونو نن سبا د سوالګرو شمیر مخ په زیاتې دودی. دوی وایي د کاروبار نشتون او اقتصادي ستونزو سوال کولو ته اړ ایستې دي. شپږ 50 کلن بریالی وایي مخ کې خټکار و، خو د کار نشتون اړ کړ چې سوال تکینی. دوی وایي د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او لزانه پراته بل څوک کار کولو ته نه لري.
دای وای که د طالبانو حکومت د کار زمينه برابر کړی لدې کار به لاس واخلي او نور به سوال نه کوي. دا یوازې خټګر بریالی نه دی چې ژوند یې تریخ او اقتصادي وضعیت یې د لا بدیدو په حال کې دی، بلکې د دې په شان د نارینه وو او ښځینه وو په ګډون په لسګونه نور کسان هم سته چې د کابل په بیلابیلو واټونو سوال ته ناست دي. سوالګرو ښځو په دې سړه هوا کې خپل کوچني ماشومان هم له ځان سره کینولي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د کابینې په لسمه غونډه کې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې د نورو بنسټونو په همکارۍ د سوالګرو د اړتیاوو، سرپناه، خوراکي توکو او روغتیایي اسانتیاوو د تامین او برابرولو لپاره یوه طرحه برابره او د رئیس الوزرا دفتر ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا پریکړه د دې لپاره شوې چې سوال کول یو مسلک جوړ نشي، ځکه دې وضعیت خلک ځورولي دي. د ټولنې یوه برخه چې سوال کوي وروسته په عادت بدلېږي، نو دوی باید په یو ځای کې راټول شي. که دوی اقتصادي ستونزې ولري، دا دوی سره باید مرسته وشي، او که دوی له سوال کولو مسلک جوړ کړی وي، باید مخنیوی وشي.
تر اوسه په دې هیواد کې د سوالګرو کره شمیر نسته. په افغانستان کې سوالګر یوازې د کابل او ولایتونو تر جادو پورې محدود نه دي، بلکې یو شمیر کوڅه په کوڅه د خلکو په کورونو ګرځي او مرسته غواړي. د پلازمینې او یو شمیر ولایتونو له کوڅو د سوالګرو راټولولو خبره په تیرو حکومتونو کې هم مطرح شوې وه، تر دې چې د دې ستونزې هواري لپاره د سوالګرو د راټولولو ځانګړی کمیسیون هم جوړ شوی و، خو کومه پایله یې نه درلوده. اوس چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې اقدام کړی، و بلی دل سي چې دوی به څومره بریالي سي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم، تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت موضوع چیرو. په تیره بیا له دې اړخه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته یو سرخلاصی لیک استولی او ترې غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی چې نږدې 9 میلیارد ډالر ده آزاده کړي. په زرګونو کډوالو چې شمیر یو شمیر هم افغانان دي، بلاروس او پولند پر پوله تیرش شپه یخه تیره کړه. د دې کډوالو په اړه پرون د ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم د بلاروس له واکمن سره پر ټلیفون خبرې وکړې. اروپایي ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولند سره پر پوله د کډوالو بحران رامنځته کړی دی، خو بلاروس دا تور رد کړی دی. جزئیات د احمد چبر پر راپورټ کې.
تر څلور زره ډیرو کډوالو چې ډیری د افغانستان او عراق دي، تیره شپه د بلاروس او پولند پر پوله په یوه ځنګل کې په سختو شرایطو کې سبا کړه. دا ځنګل د اروپایي ټولنې له پولې بهر دی. یو افغان چې اسوشیټیډ پرس اژانس ته د خپل نوم لاخیستو ډډه کوله وویل:
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبهشته نه ډوډۍ، وحشي څاروي هم ډیر دي. له څلور ورځو راهیسې دلته یم. شرایط ډیر سخت دي، پښې مې له تګه لوېدلې.
یو بل کډوال چې له بلاروس پولنډ ته اوښتی دی، د بیلسکي په دلسکي په ښارګوټي کې یې اسوشیټیډ پرس اژانس ته وویل:
بیا نشم کولی چې افغانستان ته ولاړ شم، دلته هم څوک نه لرم، پاتېدای هم نشم. غواړم چې جرمني ته ولاړ شم، هلته مې کورنۍ ده.
د پولنډ د تاتارانو ټولنې تیره شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله. د پولنډ نوي په سلو کې استوګن عیسویان دي. د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي. په پولند کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتی توماس مسکویچ ریټرز اژانس ته وویل.
پرته له دې چې څوک په پولند کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري، هر څوک دا حق لري چې پر سر بام، ګرم ځای، یوه کاسه تود سوپ یا توده ډوډۍ او ګرم کالي ولري.
د دې کډوالو په ارتباط پرون د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. میرمن مرکل د دوشنبه په ورځ هم له کډوالو سره د بشري مرستو پټړاو له لوکاشینکو سره شخېدلې و. اروپای ټولنه وای چې د پولند له پولیسو سره د کډوالو د ستونزې بیلاروس جوړه کړې ده او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپای ټولنې لور ته راپریشتي او له دې ټولنې د خپلو بندیزونو غچ واخلي. اروپای ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تیر کال هلته انتخابات وشول. اپوزیسیون اعتراض وکړ، لوکاشینکو اعتراضونه وځپل. بیلاروس دا تور ردوی چې د اروپای ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار شوونه کوي او زمينه ورته برابروي.
په څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ډیبورا لانز تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هیواد د ډېوړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر زیاتوي. د اسلامي دولت د لیادایش په کابل کې د پرونی 14 مسؤلیت اومانه چې د راپورونو لمخې په کې یو تن وژل شو او درې میرمنې ټپیانې شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس بیا د دوه کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي. هندي پولیسو پرون څرګنده کړ چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دی یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. د ناتو د سرمنشي مرستيال مرچ جوانا د اوکران شاوخوا د روسي پراخ نظامی حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. هغه ازادي رادیو له رومانی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې موږ وضعیت ډیر اندېښمن یو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز وروسته نږدې یو کال اوربنده جګړه پیل شوه.